زهرو کاروان.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور حال درکو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوه دېرشو بېلابېلو عملیاتو کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 8 کسان نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات په ننګرهار، نیمروز، بغلان، سرپل، بدخشان، کابل، بادغیس، خوست او هرات ولایتونو کې شوي چې په نتیجه کې 8 تنه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له دې کسانو سره 9 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد لکه هیروین، تریاک، چرس، ټابلیټ کاګولی او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. د 1990 شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 211 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي او دوسی له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د سیړون لپاره استول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي چې 211 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په 106 اتیا پیښو کې نیول شوي چې په دې ډله کې 13 ښځې، 2 بهرنیان او 9 تنه د ملکي خدمتونو مامورین ول. له دې کسانو څخه څه د پاسه 855 کیلوګرامه هیروین، تر 380 کیلوګرامو ډیر مورفین، 4409 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه 1200 کیلوګرامه چرس، څه د پاسه 14 کیلوګرامه شیشه یا کرستال، 4195 ټابلیټ کا ګولۍ او 500 لیټر الکولي مشروبات او کیمیاوي مواد نیول شوې دي.
پنیول شوی کسانو کې اوش په تتنو غوښتل چې د حمید کرجی له نړیوال هوایي ډګر څخه هیروین هندستان او سعودي عربستان ته کاچاک کړي. په دې کاچاکو کې د عامه خدمتونو کارکونکو دغه ډول لادي سرتیري څخه نیولې، بیا د ملي امنیت کارکونکو، پولیسو او ملي ځواکونو تر جګړن پورې نظامیانو هم لاس درلود چې کاچاکونکو ته یې اسانتیاوې برابرولې او یا هم په کاچاکو کې ورسره شریک وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې د یوې خځې په ګډون 109 کسان د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له یو څخه تر 60 کالو پورې په بند محکوم شوي دي. په هرات ولایت کې 6 کسان د نشه یي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې دا 6 کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په انجیل ولسوالۍ او هرات ښار کې نیولې دي. لومړی عملیات په انجیل ولسوالۍ کې تر سره شول چې د نشه یي موادو 2 تنه خرڅونکي له 500 ګرامو هیروینو او 340 ګرامو شیشیا کرستالو سره ونیول شول. او په دې ولسوالۍ کې د دوهم ځل عملیاتو په ترڅ کې د الکولي مشروباتو د تولید یوه کارخانه کشف او په تورې 1 تن له 160 لیټر الکولي مشروباتو سره نیول شوی دی. دا یادونه ورده چې 3 نور کسان هم په بیلابیلو پیښو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو په تور لاس په لاس نیول شوي چې 4 کیلو او 10 ګرامه هیروین هم ورسره ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې اونۍ په مناسبت د نجونو او هلکانو د ټیمونو بایسکل ځغلولو سیالي وشوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا سیالي د پنځشنبې په ورځ په داسې ډول ترسره شوه چې سیالي کوونکو دا شعار بدرګه کاوه چې نشه یي مواد انسان تباه کوي. دا یادونه ورته چې د بایسکل ځغلولو دا ټیم د کابل له دې سبس ولسوالۍ څخه روان او تر کاپیسا ولایت پورې به 45 کیلومتره لاره ووهي. یاد دی وی چې دا سیالي د بایسکل ځغلولو فدراسیون په همکارۍ جوړه شوه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د غزنی پولیسو کابل او ننګرهار ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د غزنی ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه هیروین په بس کې له کندهار څخه کابل او بیا له هغه ځایه ننګرهار ته قاچاق کړي.
303 موټر چې په هغه کې دوه مسافرین د کندهار د پاسه د کابل او د کابل څخه ننګرهار په لور یو د انرژي په کوټیو کې لس کیلو د هیروین دا د دوه نفرو سره د سپندې په ساحه کې دستګیره سول.
دا یادمنې وړ ده چې غزنی د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوی او په دې وروستیو کې پولیسو د نشه یي موادو د قاچاقو د څو پیښو مخه نیولې ده.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور.
ما له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ.
په کندهار کې د کوکنارو د کښت کموالی.
پښتانه د سرکال د کندهار په ولایت کې د نشه یي توکو کښت په تیر کال په پرتله ډېر لږ.
په کورونو کې د معتادینو علاج.
په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټریننګونه ورکول کېږي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو. ملګری ملتونه خبر ورکوي چې د نشه یي موادو بازارونه په چټکۍ سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې غوښتنه هم ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدودوف د سې شنبې په ورځ وویل چې په نړۍ کې د تاریاکو کښت تر پخوا په سلو کې 15% ډېر سوی او د نړۍ د تاریاکو لویه برخه په افغانستان کې تولید کیږي. خو د افغانستان نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې د تاریاکو د تولید اصلي علتونه دا ګڼي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشه یي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري نه کوي او دغه ډول د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه نیسي چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت، د تریاکو تولید او په نړۍ کې د نشه یي موادو مارکیټونه پراخ شوي او د دې موادو غوښتنه هم په بېساري ډول ډېره سوې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدودوف د سه‌شنبې په ورځ په نیویارک کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بېساري توګه ډېر سوی دی. ښاغلی فیدودوف په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ستونزې ته په اشارې سره وویل چې دوی به د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه مبارزه کوي.
ما له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ. د 2014 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ په نړۍ کې د تریاکو تولید په سلو کې 15% ډېر شوی دی. تیر کال په نړۍ کې 5.5 ټنه تریاک تولید شوی چې دا د یو این او ډی سی ادارې د کار له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د تریاکو د تولید تر ټولو لوړ اندازه ښیي. له دې تریاکو څخه 9000 ټنه یوازې په افغانستان کې تولید شوی او په دې هیواد کې د کوکنارو کښت اوس هم د پراختیا په حال کې دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی رئیس وایي دوی هڅه پیل کړې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د قانون د تطبیق لپاره لاره هواره او د مافیایي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې لپاره دې د سیمې هیوادونه هم راګډ کړل شي تر څو افغانستان د مالی او سیاسي ملاتړ له پلوه پیاوړی شي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی انتقاد کوي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره صادقانه همکاري نه کوي. دا زیاتوي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د نشه یي موادو له ستونزو سره سیاسي چلند کوي.
سره له دې چې ملګري ملتونه او نور امنیتي او اقتصادي سازمانونه له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري کمه شوې او له دې سره په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او نړۍ کې خرڅلاو ډېر شوی دی. د افغانستان ډیری ګاونډي هیوادونه نشه یي موادو او قاچاق ته په سیاسي سترګه ګوري چې د کار له نشه یي موادو سره مبارزه باندې منفي اغیز کړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شهزاده شاهد په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مافیایي ډلو آزاد فعالیت د نشه یي موادو د زیاتوالي ستر عامل بولي. ښاغلی شاهد وایي تر څو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه نه شي، افغانستان یوازې له دې ستونزې سره مبارزه نشي کولی.
جامع جهانی یا د سیمه هیوادونه هیوادونو په شکل نه، بلکې قاچاق بران چې دي ملي یا منطقوي یا په جهانی سطح باندې هغه قاچاق بران د هغوی د گرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات دپاره جدي اقدامات نه کېږي، او کله چې تقاضا موجود وي په هغه اندازه باندې عرضه هم وي، نو چون قاچاق یې بهر ته کېږي او قیمتونه اوچت دي، دلته غریب و خلک هغه تشویقیږي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ته د ګاونډیو هیوادونو له لارې د کیمیاوي موادو قاچاق او د دې هیوادونو له لارې نړۍ ته د نشه یي موادو ترانزیت په نړۍ کې امنیت او ثبات ستر ګواښ بولي، او په دې برخه کې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ پر جوړېدلو ټینګار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو د غوښتنې او نړیوالو بازارونو په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
اوس کندهار ته ځو او د هغه ځای د کوکنارو د کښت حال درکو. په کندهار کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د بدیلو کښتونو له امله په کندهار کې د کوکنارو کښت کم سوی او د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د تیرو کلونو په پرتله د بزګرو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی، خو هغه بزګران چې کوکنار کري وایي دا کار د مجبورۍ او بېوزلۍ له وجې کوي. په دې اړه له کندهار څخه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د نشه یي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي د کروندګرو سره د نړیوالي ټولنې د بدیلي کښتونو د ترویج په برخه کې د مرستې له امله سږ کال په کندهار کې کم کوکنار کرل شوي وه. د شکران په خبره سږ کال په دې ولایت کې پر 3000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وه چې 1000 هکتار بیرته د کروندګرو لخوا په خپله خوښه مات شوي.
خوشبختانه سږ کال د کندهار په ولایت کې د نشه یي توکو کښت د تېر کال په پرتله ډېر لږ و چې پروږ کال تقریبا 15000 هکتاره و او سږ کال 18000 هکتاره و. او بیا هم خوشبختانه چې د دې د کمښت علت دا و چې تقریبا د انګسي د محترم ویسې د پاس څخه باغونه و د پستې جوړ سوله، د چیلی سیسټم یا د ټي سیسټم د انګور باغونه و، او د کاډیب څخه د پاس څخه د محترم ویسې د پاس څخه د چرګانو فارمونه و.
د نشه یي توکو پر ضد مبارزې رئیس زیاتوي چې شش کال ورسره هیڅ کوم ارګان د کوکنارو په ماتولو کې مرسته نه ده کړې. له همدې امله لکه څنګه چې شایي هغه ډول د کوکنارو پر ضد کمپاین ترسره نه سو. که څه هم اوس د کندهار ښار په نږدې ولسوالیو کې د کوکنارو کښت شول سوی، خو لا هم په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې موسمي کوکنار کرل کېږي. د دغه کوکنارو کروندګر او نشوهونکي لا هم کوکنار کرل خپل مجبوریت بولي. دوی وایي د بې وسۍ او سختې ناچارۍ له امله یې د کوکنارو کښتونو ته مخه کړې ده. احمد الله ولی احمد چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د موسمي کوکنارو نیشوي په دې برخې د دولت پر نه همکاري هم نیوکه کوي.
انور اغلی وروره د غیر توخاري کاروبار خو نیشتي نو سو ولا غریب نسته بل دند نسته را ماجر شي نسته کړه کاروندا نسته پاتې سو ته بیا مې تی سره ویلې راو ته دې دایره غلی په خالي کښتۍ په کاروبار کوم سو آیا لوري برابر
دې زه د خاطر سره غلی ملتنی شو ماجر پاری کارو د دې لپاره چې د پاره نه پکې پیدا کو په شهر کې دا شی نه لرو په بازار کې چې موږ یو کار برابر کړو پاری وکړو نه په پرې کې مر ته برابر دي نه بل کار چې موږ پاری وکړو په موږ پرې کې په دې خطر باندې تل راځو په لپاره کار په یاد لپاره ګور نه ولا نه پسی.
سره د دې چې په تیرو درو کلونو کې د کندهار په میوند جړی او پنجوایي ولسوالیو کې د فورزون د پروګرام د لارې د بزګرانو او کروندګرو سره د شاوخوا 22 میلیونه ډالرو مرستې شوي. چارواکي وایي چې دغه مرستې پر ځای لګېدلې، خو کروندګر وایي چې دا مرستې په سم ډول تر خلکو پورې ونه رسېدلې.
صادق رښتینی وایي چې ویلې په کندهار کې د کوکنارو کښت تر پخوا کم شوی دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزرنی سپو خبريږي او اوس په کورونو کې د معتادینو د درملنې موضوع څېړو. په دې وروستیو وختونو کې ځینو نادولتي ټولنو په کورونو کې د معتادینو درملنه پیل کړې ده. دوی هغو معتادینو ته د علاج زمینه برابروي چې د صحي مرکزونو پر شرایطو برابر نه وي، او یا د هغو معتادینو درملنه کوي چې کورنۍ یې په صحي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي. دا چې په کورونو کې د معتادینو درملنه څومره موثره ده، د دې درملنې عمده برخې کومې دي او د روغتون له درملنې سره یې توپیرونه څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د چتر په نوم د څو نادولتي ټولنو د مشر محمد نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه څومره ضروري ده.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولی چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تګ توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي.
دا درملنه تر دې مهاله څومره ګټوره او مؤثره تمامه شوې ده؟
د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی د هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې ده د هغې سره موازي مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی په شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کیدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي. زمونږ هغه د تداوی ټیمونه د دوی کور ته هم تربیوي پروګرامونه لري. هغه د معتاد درملنه کې دوی فامیل ټول غړي شامل دي، نو نه تنها معتاد بلکې دوی ټوله کورنۍ د مخدره موادو د اضرارو څخه هم خبریږي او د درملنې طریقه یې هم یادوي.
کورنۍ درملنه کومې عمده برخې لري؟
زمونږ هغه ټیمونه د دوی سره کار کوي چې دا معتادین څنګه وهڅول شي چې هغوی خپله درملنه په خپله وغواړي. بیا معتادینو ته او د معتادینو فامیل ته د مخدره موادو اضرار او د هغه تداوی هغه طریقه هغه معلوماتونه دوی ته ورکول شي. د صحي خدماتو او درملو ورکونه ده او د هغې هغه طریقه ښودنه ده، هم معتاد هم فامیل ته دوی سره سلا مشورې وشي چې په څه ډول دوی اوس د احتیاط نه ځان خلاص کړي. بعضې مهارتونه دوی ته وښودل شي چې کله ډېر د فشار لاندې راشي څنګه کولی شي چې فشار تحمیل کړي خو بیا مخدره موادو ته لاړ نه شي، یا بعضې حرفوي زده کړې یا بعضې نور مهارتونه دوی یاد کړي چې یو خو دوی هغه خپل وخت پرې مصرف کړي، دویم بېرته راونه ګرځېږي، او درېیم دا چې یو څه عایدات هم لاسته راوړي. د تعقیب په برخه کې د زمونږ د صحي ټیمونه د دوی سره په دوامداره ډول باندې کار کوي.
د کورنۍ درملنه معمولا څومره وخت نیسي؟
دا معمولا د 1 میاشتې او 15 ورځو ترمنځ وخت نیسي، خو په بعضو مواردو کې بعضې ناروغان یا خپله وجودي مقاومت لري یا بعضې نورې موانع ایجادیږي چې کله دوی په معمول ډول که ضرورت وي چې 3 ساعته په کور کې کار ورسره وشي 3 ساعته وخت نه لري، نو هغوی هغه پروګرام مجبور یو چې عملي کړو، خو لیکن د 1 ورځې په ځای کېدای شي 2 ورځې ونیسي. بعضې معتادین کېدای شي زیات وخت ته ضرورت ولري.
کورنۍ درملنه د روغتون له درملنې سره څه توپیر لري؟
هغه درملنه چې په مرکز کې کیږي هغلته نو دغه معتادین شپه ورځ تقریبا 3 میاشتې په هغې کې وخت تېروي. په کور کې د 1 میاشتې نه 15 ورځو کې خو بعضې مریضان کیدای شي زیات وخت ولري. په مرکز کې دغه معتادین په انفرادي ډول تداوي کیږي، خو په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټرینینګونه ورکول کیږي. او بل دا دی چې په کورنۍ کې د معتادینو هغه هویت پټ پاتې کیږي. اکثره زنانه دا خوښوي یا کله څوک اجازه نه ورکوي چې مرکزونو ته لاړ شي، د کورنۍ ټول غړي ورسره هم هغه د تداوی پروسه یادوي او هم د مریض په تداوی کې دوی ونډه اخلي.
تاسو د څه ډول معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوئ؟
معتادینو ته موږ د دې حق ورکوو چې دوی په مرکزونو کې تداوی غواړي او که په کورونو کې. هغه څوک چې په کورونو کې تداوی غواړي هغوی یو د خپل هویت د نه ښودلو په باره کې فکرمند وي. بل ډېر زیات ښځینه چې څوک کورنۍ کې اجازه نه ورکوي او د دې وخت هم نه لري، ځکه ښځینه د خپلو ماشومانو په روزنه کې هم ډېرې مصروفي. بعضې مریضان هغه شرایط چې د مرکز دپاره وي هغه پوره کولی نه شي. بعضې که داسې رواني تکلیفونه ولري یا داسې تکلیفونه ولري چې هغه ډېر ساري وي، نو بیا اړینه دا ده چې دوی په کور کې باید تداوی شي. بل دا ده چې درې میاشتې وخت ورکوونه یو چاته ډېره مشکل وي، خصوصا چې کار ولري. او په بعضو مواردو کې ټوله کورنۍ، یعنی خاوند او ښځې حتی ماشومان، دا ټول معتاد وي. په مرکز کې داسې په ګډ حالت تداوي مشکله ده، نو په کور کې هغوی ته ښه تداوي ورکول کېدای شي.
په دې ډول درملنه کې د کورنیو توجه او مسؤلیتونه څه دي؟
یو باید هغه د تداوی د ټیم سره د هغوی د سپارښتنو په باره کې دوی عمل وکړي. بل دا ده چې د نظارت چارې دلته د کورنۍ په غاړه دي. د ناروغ سره باید دوی ښه وضعیت وکړي. ناروغان داسې فشار لاندې را نه ولي چې هغوی خفه شي یا بیا احتیاط ته راوګرځي. بل دا ده ټوله کورنۍ په تداوی کې برخه اخلي. د تداوی ټیم دوی سره په ورځ کې کېدای شي دوه یا درې ساعته وي. نور هغه فالو اپ یا نور نظارت دا ټول د کورنۍ په غاړه دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته نوځي
کوم کله هم د تکرار بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي دي شي. هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار تازه له ښار څخه کور ته راغلی وي او ډېر خوشحاله ښکاري چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکېږي. له دې سره سم سردار او کورنۍ سخت وارخطا کېږي. دا چې دروازه څوک ټکوي، اسلم او کورنۍ یې ولې وارخطا سوه او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیمه څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطای
یاره؟ لالا هر وخت چې په کلي کې د پولیسو موټر وینم زه وایم چې کوکنار اړوي.
ما ډارېږه نه اړوي، د پولیسو موټر خو هره ورځ په کلي کې تیریږي او را تیریږي.
بس لالا دا نو ستا خبرې دي چې نه اړوي. خبر یې که نه پرون په بر کلي کې د کوکنارو څو پټي اړولي دي.
بار کلی جلا دی او زموږ کلی جلا. لس کاله کېږي چې زموږ په کلي کې کوکنار کرل کېږي، خو تر اوسه حکومت نه دي مات کړي.
لالا دا نوی والی ډیر جدي سړی دی. ټولو ولسوالانو او امنی قمندانانو ته امر کړی چې کوکنار خامخا واړوي.
هر والی چې نوی راشي یو څو ورځې دېخوا واخوا منډې وهي، خو بېرته یې دره کورک شي. خو نه پوهېږم چې ته ولې دومره وارخطا یې.
زه ځکه وارخطا یم چې برما مو د پور په پیسو وایستله. د برمې ماشین او نور سامانونه مو هم د پور په پیسو واخیستل. تر څټه پورې په پورو کې غړق یو. که حکومت کوکنار مات کړل سوال ته باړ شو. و سړیا
تاسې بې ځایه وارخطا یې. دا د کوکنار پاخه شوي او نه شي وهو. نه وینې چې څومره په زور کې دي؟ دومره تاریک به وکړي چې هم به پورونه ادا کړو او هم به ډېرې پیسې را پاتې شي.
نو که یې مات کړ بیا به څه کوو؟ له هغه خلکو سره به څه کوو چې د کوکنارو تر وخته پورې مو پیسې په پور ځنې اخیستې دي؟
ښه ته ووایا څه شی مې کرلي وای؟
غنم یا بل شی به دې کرلي وای؟
غنم نو کله دونه پیسې ګټي؟
غنم که لږ پیسې ګټي له خطره خو وتلي دي. د کال غله خو یې راجوړوله.
ډېره ګټه چې کوي نو تاوان به هم مني. متل دی وایي ګټه په تاوان کېږي.
لالا دا کار چې ته کوې دا سم قمار دی. قمار په قمار کې هیڅ چا خیر نه دی لیدلی. غریبان خلک یو، وایي لږې خوره تلې خوره.
زه څومره ورته خوشحاله یم او ته مې ډاروي. دا دې وبوګورې چې اوله من پیسې به وګټو.
خدای دې وکړي چې اوله من پیسې وګټو، خو داسې نه وي چې حکومت کوکنار واړوي او پر اوسنۍ غریبي شکر وباسو.
خاتن اردان دیخنی پریدا ما تا غوښه
تا وای
په کلی کې خو نیخ ګران نه پیدا کیږي زه به خار ته لاړ شم چې د نیخ لپاره مزدوران راولم ته په کوکنارو پام کوه
کوکنار څوک نه غلا کوي ته پر ځان پام کوه چې حکومت در باندې خبر نشي او بل دا چې ډیر مزدوران راوله چې نیخ ژر خلاص شي هره شیبه کیدای شي چې پولیس راشي او کوکنار واړوي
ما درته وویل چې هیڅ اندېښنه مه کوه ټول کلی تاریا کرلی دي وای له عالمه سره غم نه غم
لالا ته په خیر راغلی
او په خیر راغلم ولی خیر وو څه خبره ده چې داسې وارخطا یاست
خیر له کومه شو هغه ستا غم لړلی کوکنار پولیسو مات کړل
ټول یې مات کړل
و ټول یې مات کړل
کله یې مات کړل
همدا اوس یو ساعت مخکې مات کړل
بس دا نو د خدای کارونه دي
دا ټول ستا ګناه ده لنګه غوا دې خرڅ کړه او په غو پیسو دې تریاکو کړل اوس به موږ څه خورو
خزی غلی کینه یو خو تاسو را خراب کړل ته ودرېږه زه ورځم
وسړیه ته مه ورځه داسې نه چې پولیس وي
لالا ته مه ورځه زه به ورشم
نه پولیس نشته زه ورځم
خانو درته زام در سره ځم
اجی کبیره سلام علیکم
وعلیکم سلام
اجی صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام
اجی صاحب رازا کور ته چی چای وڅو
نه چای نسکم بس یوازې و خبره مې درته کوله
دای دې خیر کی وای څه خبره ده
خبره دا ده چې ستا کوکنار خو پولیسو مات کړل ما خو چې تا ته پیسې په پور درکولې تا ویل د کوکنارو تر حاصلاتو وروسته درکوم اوس به له کومه راکوي ها
اجی صاحب تاریخ به مات کړی وی شکر خدای خو لرم خدای به پیسې راکی لکه صبر راته وکړه
درې میاشتې درته ویلی و اوس شپږ میاشتې تیر شوې نور صبر نشم درته کولای ما ته به همدا نن زما پیسې راکوي بس
اجی صاحب قربان دي سم دا شپږ میاشتې دې صبر راته وکړ لکه نور هم صبر راته وکړه خیر دی
یو کال نورم صبر درته وکم پیسې به له کومه را پیدا کوي
نو چې نه یې لرو تا ته به یې له کومه کو ولاکه یوه افغانۍ را پاتې وي یوه غوا مو درلوده هغه مو هم د کوکنارو لپاره خرڅه کړه ټولې پیسې په کوکنارو ولګېدې اوس یوازې همدا یوه ټوټه ځمکه لرو او بل د برمې ماشین او ورسره نور سامانونه پاتې دي او بس
دغه د برمې ماشین او نور سامانونه زما بس دي زما پور پیدا کیږي
بس ستا خوخه ده جی صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.